السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د 1446 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې ملا هبت الله او د طالبانو نور مشران د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي، او په یو بل راپور کې به د معتبرو سرچینو په حواله واورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د خپلو نږدې کسانو د بې اعتمادۍ له یو سخت حالت سره مخامخ دی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې طالبان دې د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي، او سعودي عربستان پریکړه کړې چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې مطرح شوه. یو کال مخکې ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د ملا هبت الله د شاملولو غوښتنه کړې وه. ښاغلي غنی د تیر کال په نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له یو پلاوي سره په کتنه کې همداراز غوښتنه کړې وه چې نورې تروریستي ډلې دې هم په دې فهرست کې شامل شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون وویل چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن تار غځول د منلو وړ نه دي او باید د دې کار مخه ونیول شي. پاکستان له افغانستان سره په اوږده پوله په لسګونو ځایونو کې د څه باندې 500 میلیون ډالرو په لګښت د موانعو د جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې هدف یې د پولو د امنیت ټینګول دی. د بلخ والي عطا محمد نور ویلي دي چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نور پرون دا خبره په مزار شریف کې د ترکیې په قونسلګرۍ کې د ترکیې د جمهوري د ورځې د 1400 کلیزه پنمنځ غونډه کې وکړه. اته محمد نور همدارز وویل چې د حکومت د مشرانو د بیغوري لکبله په هیواد کې ناامني زیاته شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس وایي چې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. یوکیو امانو دا خبره پرون په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر خبرو وروسته وکړه. د نړیوالې اټومي ادارې په بیان کې راغلي چې یوکیو امانو د ایران له ولسمشر حسن روحاني، مرستیال ولسمشر علی اکبر صالحی او د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. د ولسمشر حسن روحانی لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې له تړون سره سم هر څه ښه پرمخ تللی دي. متحد ایالات ایران تورنوي چې د اټومي تړون تر چتر لاندې د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی، او همداراز د توغندیو پروګرامې ټولې نړۍ ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه لانجې له هم روانې دي، د دې سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي چې له واکه لاس اخلي. مسعود بارزانی چې 71 کلن دی پرون د کردستان په مرکز اربیل کې د پارلمان غړو ته وویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به خپله دنده پرېږدي. هغه پر پارلمان غږ وکړ چې د کردستان د مشرتابه د څوکۍ د ډکولو لپاره غونډه وکړي. ما پارلمان ته یو لیک ولیکه او ورته ومې ویل چې زه په هیڅ قیمت به بله قانوني دوره تیره نه کړم. بارزانی په داسې حال کې لواکه د لرې کېدو اعلان کوي چې د سپتمبر په 15مه نیټه د عراق کردانو په یو ټول پوښتنه کې د خپلواکۍ لپاره رایه ورکړي، خو د عراق حکومت د دې ټول پوښتنې نتایج غیر قانوني وبلل. د کردستان د ولسمشرۍ انتخابات هم چې تمه وه د نومبر په لومړۍ نیټه وشي ځنډول شوي دي. همداراز د عراق پوځیانو اکثر کورد میشتي سیمې له پیشمرګه پوځیانو نیولې چې ویل کېږي دې موضوع هم بارزانی ته سخته ضربه ورکړې ده. سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. د سعودي عربستان د ورزش عمومي اداره دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د سعودي په ډېره محافظه کاره ټولنه کې پر ښځو محدودیتونه په کمېدو دي. د سعودي حکومت له دې مخکې په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي. دا بدلونونه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د اصلاحاتو د هغه پلان یوه برخه ده چې د 2030 کال د تصور په نوم یادیږي. سعودي ولیعهد پریکړه کړې چې ځینې قوانین اصلاح کړي او د هیواد د اقتصاد د تیلو په دودیز بنسټ کې به بدلون راولي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتي دي چې طالب مشران د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي.
د 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کېږي چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو سطحو باندې د نیویارک په سطح په کابل کې کار کوو چې د دغه دایي ملاتړ زیات شي.
په نورو موضوعاتو کې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کړی وایي چې د ښاغلي دوستم سیاسي موقف د زوال په حال کې دی. د فساد پر ضد د مبارزې ګټې خپلواکې کمیټې ویلې دي چې د کرنې او د کلو د پراختیا وزارتونو په پروژو کې میلیونونه ډالر ورک دي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پرون له اسپانیا سره د دې بیلتون پالي سیمې د یووالي په پلوي پراخ لاریون وشو. د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. صفی الله ستانگزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر او غړو سره ولیدل. له هغوی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي تر څو له دې لارې له یوې خوا دا ډله کمزورې شي او له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعده شي او کومک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف افغان اجرائیه رئیس ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرائیه رئیس هم په خپله فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلی چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دی قوي شي څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالي منابع وچې شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي او کله چې دا هیواد د امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړي افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوی فرصت ولري. دا چې دا هڅې څه دي فیصله پاره وای
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي چې د زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په 2013 باندې هم د نیویارک په سفارت په کابل کې کار کوي چې دغه دایم د ترلیزیات شاو مرته بحث کړه ویل چې پاکستان به څنګه وي ترورستان لا تر څه یو دا یو ناکامه تجربه ده او یو داسې چې پاکستان هیڅ نه دی اخیستی نو دا ټول هغه زموږ د یاد بحث دی.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته ویل چې که پر خپل خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د لمنځوړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي نو امریکا به په خپل اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دو اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو حملې په غزنی، پکتیا، کابل، کندهار، غور او اروزګان کې وشوې چې څه باندې 2500 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ولسمشر لومړی مرستیال ته یو شمیر نږدې کسان وایي چې د عبدالرشید دوستم ولسی او سیاسي موقف د زوال په حال کې دی. دوی چې نه غواړي هویت افشا شي وایي دوستم د خپلو نږدې کسانو د بې اعتمادۍ له سخت حالت سره مخامخ دی. په همدې حال کې د ملي وحدت په حکومت کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل داسې هڅې روانې دي چې جنرال دوستم د ملي وحدت د حکومت د کار تر پای افغانستان ته راستون نشي. په دې اړه نور تفصیل محمد واصل وصال اوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د ترک تبرانو د پرنفوذو مشرانو او د رایو د بانک په نوم هم مشهور دی محبوبیت یې مخ په کمېدو دی. نوموړي ته یو شمېر نږدې کسان چې د ملي وحدت د حکومت په لومړي کال کې آن په عملیاتو کې ورسره یوځای ګډون کړی په دې باور دي چې ترکیې ته د دوستم په تګ سره هغه ته نږدې یو شمېر سیاسي او اغېزمنو څېرو ورسره پرېکون کړی دی. دوی وایي په قطغن زمین کې د ترک تبرانو یو شمېر مشران د ترک تبرانو د انسجام شورا د جوړولو په حال کې دي. عبدالرشید دوستم ته یو نږدې کس چې وینه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسان لکه شاکر کارګر، سید نورالله خیرالله انوش او محمد الله بتاش چې څو میاشتې مخکې پورې هم د نوموړي لپاره د اعتماد وړ څېرې وې اوس ورسره چندان اړیکې نه لري. دی وایي د ټولو د جنرال دوستم موقف له ولسي او سیاسي اړخه کمزوری کړی دی. د ده په خبره د جنرال دوستم ټیم له سیاسي نظره کمزوری شوی دی. ښاغلی دوستم د خپل دفتر د رئیس بابر فرحمن، د ملي غورځنګ د ویان بشیر احمد تیانج او خپل زوی باتور دوستم پرته په خپل سیاسي ټیم کې بل څوک نه لري. خو د ملي غورځنګون ویان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل په ترک تبرانو کې د دوستم محبوبیت لا هم په خپل ځای دی. د ده په خبره د ملي غورځنګون اغېز او محبوبیت هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده.
جایگاه جنرال صاحب دوستم
داسې ځای نه لري چې یوې میاشت یا یوې ورځې کې خپل کړی وي. د ده موقف د اوږدې مبارزې لاسته راوړنه ده. فکر نه کوم چې څوک یې د ځای نیولو په هڅه کې وي. د معاون صاحب محبوبیت د هغه د صداقت له امله چې لري یې مخ په ډېرېدو ده. دوستم ته نږدې کسان وایي د دوستم اعتماد یوازې د ده په خپلوانو پورې په جوزجان کې محدود دی او بلخوا په یو شمېر ولایتونو کې له نوموړي نه د خلکو نارضایتۍ هم ډېرې شوې دي. عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي په دې اړه دوسیه یې سترې محکمې ته سپارلې خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستم په دې اړه د خبرونو او راپورونو تر خپرېدو وروسته ظاهرا د طبي معایناتو لپاره ترکیې ته ولاړ چې تر اوسه نه دی راستون شوی. عبدالرشید دوستم ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته ویلي دی به د ملي غورځنګ د غړي په توګه پاتې شي خو په خبره یې دوستم له کله نه چې ترکیې ته ولاړ دی له نږدې کسانو سره یې کوم اړیکه نه ده نیولې. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي وحدت حکومت کې یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې هڅه کې دی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال پوست ته بل کس معرفي کړي. سرچینه ده هم وایي داسې هڅې روانې دي چې جنرال دوستم د ملي وحدت د حکومت تر پایه افغانستان ته رانشي او چوکۍ همداسې تشه وساتل شي. خو د افغانستان د ملي غورځنګون ویان بشیر احمد تیانج وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د ښاغلي دوستم د کار په وړاندې هیڅ خنډ نشته. که سه هم خاغل تینج وی عبدالرشید دوستم با دیر شر کابل تراشی خو پا خبر پار که ده واک انحصار ده دیل عمل شوه چه ده دوی ویوش مرنور و سیاسی جریانونو نارضایتی لحکومت نا دوام وکری. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا وخت د سهار 5:15 دي. قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوست ورسپانه په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د 14 پولیسو د وژل کېدو په اړه لیکي. دغه برید د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې شوی چې د ولسوال په وینا یوازې یو پولیس له حملې روغ وتلی دی. له دې یوه ورځ مخکې لږ تر لږه 9 پولیس په غزنی ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوي وو. د واشنگتن پوست په لیکنه روانه میاشت افغانستان په مختلفو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پراخو بریدونو په لړ کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. نیویارک پوست ورسپانه تر دې سرلیک لاندې چې افغان سرتیرو ته روزنه ورکول امریکا له خطر سره مخامخ کوي په یوه تحلیلي مطلب کې لیکي. واشنگتن د خامو طرحو یوه فابریکه ده. د افغان سرتیرو لپاره په امریکا کې د پوځي روزنې پروګرام ښایي یوه وي. د لیکوال په باور امریکا نه د روزونکو سرتیرو پر شمېر چې تر اوسه 125 تنه یې له رخصتي پرته ورک شوي کنټرول لري او نه هم توانېدلی چې د روزنې د پروګرام له بشپړولو سره وطن ته له ستنېدو وروسته د افغانستان پوځ د هغوی له نویو وړتیاوو کار واخلي. د نیویارک پوست په لیکنه پنټاګون وایي په امریکا کې افغانانو ته پوځي روزنه ورکول یوه اړتیا ځکه ده چې د یاغیانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان اردو په خپلو پښو ودرېږي. خو په امریکا کې روزل شوي پوځیان تر وسه د افغانستان په پاوز کې نه دی جذب شوی. د امریکا د دفاع وزارت د یو نوي راپور له مخې د افغانستان د حکومت د پالیسۍ له مخې دا اجباري نه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د نوي روزل شوي په خپلو پخوانیو دندو وګوماري یا د هغوی د نویو وړتیاو له مخې چې په امریکا کې ورته روزنه ورکړل شوې په نوي دندو وګومارل شي. نیویارک پوست وړاندې لیکي د افغانستان حکومت هغه پوځیان چې له یو کال زیات د روزنې په پروګرام کې ګډون کوي په پوځ کې د فعال خدمت له تشکیل او د تنخواو له فهرست څخه باسي. په امریکا کې هم د روزنې پروګرامونه له یو کال زیات دوام کوي او اکثر هغه پوځیان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دا په دې مانا چې هیڅ ګټه نه لري چې افغان سرتیری دي د روزنې لپاره امریکا ته راوستل شي. نیویارک پوست په دې برخه کې د خطرونو په باب د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړې ادارې یا سیګار هغه وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي تر اوسه له نیمایي زیات افغان پوځیان چې په امریکا کې د روزنې په بهیر کې ورک شوي نه دي نیول شوي او دا امریکا د تروریزم له ګواښ سره مخامخ کوي. د سیګار د راپور له مخې د 125 ورک شوو افغان پوځیانو او یا به یې له متحدو ایالتونو کاناډا ته تښتېدلي وي او 14 یې تر اوسه تری تم دي. دغه افغان پوځیان ځکه خطرناک دي چې پوځي روزنه ورکول شوي او د هغوی اکثره ځوانان دي چې سابقه یې هم زیاته روښانه نه ده.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ګډې خپلواکې کمیټې مندنې ښیي چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په پروګرامونو کې میلیونونه ډالر ورک شوي دي. د دې کمیټې چارواکو د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د کلیو د پراختیا او د کرنې وزارتونو د دې پروژو تړون له یو بهرني شرکت سره لاسلیک شوی چې په سلو کې یو شپېته مرستې بیرته بهرنیو شرکتونو ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د کاردیف د پروژې مسؤلین بیا د کرنې او پراختیا په برخه کې د دې بنسټ څیړنه ناقصه بولي. یوسف خان زادران له کابل راپور راکوي.
له اداري فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې په خپله یوه تازه څېړنه کې د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې په عملي شویو پروژو کې د شوي پراخ فساد نه پرده پورته کړې ده. دا کمیټه وایي د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا په پروژو کې یوازې د ظرفیت جوړونې او د بې نظمیو د مخنیوي په خاطر 110 میلیونه ډالر لګېدلې دي. دا کمیټه وایي د دې پروژو پلي کوونکي د کرنې او کلیو د پراختیا وزارتونه دي، خو مرسته کوونکي هم د فساد په برخه کې شریک دي. د دغه کمیټې یو کمیشنر باری سلام په دې اړه وایي
اعظم پول کې بیش از
د پیسو یو ډیر اندازه چې د ټوله پروژې 80% کیږي په داسې ډول لګول سوی چې د افغانستان لپاره نه دی. همدا ټکی دا دی چې د کارډیف له پروژې ښکاري چې مرسته کوونکو هیوادونو پیسې داسې لګولې او پروژې داسې تطبیق کړې چې په افغانستان کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. د کارډیف پروژه چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې کار کوي، 8 کاله وړاندې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د برېټانیا لخوا پیل شوې ده. د اداري فساد سره د مبارزې ګډه کمیټه وایي د دې پروژې د دویم پړاو تړون چې له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوی، د اتوس په نوم له یو شرکت سره له هیواد بهر لاسلیک شوی او یاد شرکت د پروژې څخه د څار او کارکوونکو د استخدام مسولیت پر غاړه لري. د دغې بنسټ په وینا، دا شرکت چې نه په افغانستان کې ثبت دی او نه یې هم فعالیت حقوقي بنسټ لري، فساد ته زمینه برابره کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې دا بنسټ وایي په پروژو لګول شوي 80% پیسې د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوي، خو د دغې پروژې یا کارډیف مسؤلین دا راپور ناقص بولي. د کارډیف د پروګرام اجرایي رئیس شکیب سخیزاده په دې اړه وایي:
هڅه مو وکړه چې دا معلومات د مک ادارې په واک کې ورکړو تر څو له پروګرامونو څخه په اخیستل شویو معلوماتو کې تېروتنه وښیي. کارډیف په دې باور دی چې دې راپور د پروګرامونو هغه اصلي څیرې ته انعکاس نه دی ورکړی او له واقعته لرې دی. موږ ډېر لاسته راوړنې لرلې او دا هره ورځ په ډېرېدو دي.
د دغه پروګرام مسؤلین وایي د 2.8 میلیارد افغانیو په اندازه خصوصي پانګونه چې د کرنې په برخه کې جذب شوي، نږدې 5000 نیغ په نیغه او غیر مستقیمې بوختیاوې رامنځته کړي دي. د ښاغلي سخیزاده په وینا، دا وخت د افغان بزګرانو عایدات 1.3 میلیارد افغانیو ته لوړ شوي او دا شمېره هر ورځ په لوړېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دغه د هلمند د ولایت د ترانسپورټ ته موږ شکایت لرو. د نمایندګۍ څه د نمایندګۍ پارچه چې ده د کوچني موټر د 15 کسه مستاریان دي، 100 افغانۍ راڅخه اخلي. د دوی قانوني پارچه چې ده 15 افغانۍ ده او اکتوبر پارچه چې ده 10 افغانۍ دي، زموږ 10 افغانۍ اخلي. آیا دا د چا جیب ته ځي؟ دا موږ والي صاحب ته دا خواهش کوو او ورته دا د ترانسپورټ څخه خواهش کوو چې دا زموږ د حل لار راکړي، موږ ته د قانوني پیسې راته واخلي. دغه موټروانان ډریوران ټول موږ دا شکایت لرو. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه د زابل ولایت نه خبرې کوم، برانه کوچې و. موږ دغه غواړو د اشرف غني څخه چې موږ دغه پوسټو ورته په کوچانی څومره څه دی او پیسې راڅخه دغه مالي پولیس مرزه وي ته کوي. دا غواړم چې باید دا کوچانه سره شو چې عمره سره شو چې ونه ویو. سلام ته احترام.
السلام علیکم. د آزادې راډیو او رضونکو کارکونکو ته او د دغه ټولو کسانو چې موږ ته دغه زمينه واره کړې چې د سب دغه ماشين کې موږ ته د خبرونه په مخ وي. دا ولسمشر نه ډیر مننه کوم. د ننګرهار د سرپدامس کې فوجي شهزاد ډیر مننه کوم. ډیر خوشاله شو په دې اقدام باندې چې د کوچ پاکستاني لارې به نن نه په افغانستان ته نه راځي. ټول شاوډیدونکو ټوکی مخابدې سره ونیول شي. دومره کلاري به راشي په سلو کې اویا فیصد زه اطمینان درکوم چې په دې باندې به افغانستان کې کلاري راشي. څومره
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون یو زیات شمېر خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف د حکومت په ملاتړ لاریون وکړ. دوی ټولو د یووالي شعارونه ورکول او له اسپانوي چارواکو یو غوښتل چې د کاتالونیا له بلتون غوښتونکو سره قانوني چلند وکړي.
سلګونه زره کسانو د اسپانیې په بارسلونا ښار کې چې د کاتالونیا سیمې پلازمینه هم ده، د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ لاریون وکړ. دا لاریون 2 ورځې وروسته له هغه وشو چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا خپلواکي وروسته له هغه لغو کړه چې د دې سیمې د پارلمان لخوا د کاتالونیا خپلواکي اعلان شوه. پرونی لاریونونو چې د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړیو مدني ډلو لخوا د کاتالونیا د جلا غوښتنې د مخالفو ګوندونو په ملاتړ وشول، پکې ټولو د کاتالونیا او اسپانیا نیه د یو ځایوالي شعارونه ورکول. د لاریون یو ګډونوال انټونیو د قانوني چلند غوښتنه وکړه.
355
تر کومه ځای چې زه پوهیږم حکومت باید د اساسي قانون 155 ماده تطبیق کړي. په دې سره باید قانون د تطبیق زمینه برابر شي. د اسپانیا په اساسي قانون کې 155 ماده د کاتالونیا سیمه د خپلواکۍ د ځنډولو لپاره وضع شوې ده. په پرونی لاریون کې چې تر ډیره د جشن بڼه هم درلوده، د اسپانیا بیرغونه رپول کېدل او ګڼو سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه. د اکتوبر په 8 هم یو ورته مظاهره شوې وه. وروسته له هغه چې د اکتوبر په 20 د کاتالونیا سیمه ییز پارلمان په 10 موافق او 10 مخالف رایو د کاتالونیا خپلواکي اعلان کړه، د دې پریکړې په خوشحالۍ هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. د اسپانیا سنا جرګې د کاتالونیا تر دې پریکړې وروسته د کاتالونیا د خپلواکۍ د ځنډولو لپاره بیړنۍ رایه اچونه وکړه چې د 214 کسانو لخوا موافقه او 30 کسانو مخالف رایه ورکړه. په دې ترتیب سره د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی اعلان وکړ چې حکومت یې د کاتالونیا چاري په لاس کې نیولې او سیمه ییز حکومت یې منحل کړی دی. اسپانیا د سیمه ییزو انتخاباتو لپاره هم د دسمبر 28 نیټه په ډاګه کړه. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ په پار د اکتوبر په لومړۍ نیټه غیر الزامي ټول پوښتنه وشوه چې اکثرو ګډونوالو یې مثبت رایه ورکړه، خو تر هغه وروسته د اسپانیا له مرکزي حکومت سره په لوی لانجې واوښتل.
د اسپانیا د یوالي په پلوي د کاتالونیا د بیلتون پالیسي می په مرکز بارسلونا کې د مظاهرو په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، اوس هم د خبرونه په دوام کې به د ژوند پرنګونو کې به هم په زړه پورې خبرې اترې واوري، خو اوس د خبرونو لنډیز. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي. د بلخ والي عطا محمد نور وایي چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یوکیو امانو پرون له ایرانی چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته وویل چې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. په داسې حال کې چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه لانجې روانې دي، د دې سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته خپله دنده پرېږدي او له واکه لاس اخلي. او سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټوډیومونو ته ولاړ شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
د ژوند رنگونه
نومه کریمه ده، خورجان ده، ولایت مکابل ده و ولسوالی مشکر داره ده. پولیسو که وظیفه اجرا کنم؟
در خطو کالا که پولیسو که استم؟
ده یا وقت یا نه کار کنم.
مخ کله غینم پولیس کې وای
پولیس کوم بیا څو ادمه وک سړی می پرنه کوم وای مزه بیا څه شهید څه بیرته راغلم
خا خا اوس څه دندل ریڅه کوي پولیس کې
اوس پولیس کې فقط چته څه تلاشی هم زما خورې د کوری کا مثلا د وظیفه مثلا په شوبه کې دا هم وظیفه اجرا کوم د جنې کې وظیفه اجرا کوم خورجانې نو زه افتخار کوم
نو ولایت ته هم ځای کوي واسه کابل کار کوم
چې کابل کې ولایت ته نزو هغه ته زو ولسوالۍ غانو ته مربوط کابل سکی گیتلیو او نو لوګر ته تلې محمد غیلو ګټ تلم نور
عملیاتو
وو د راپور راغلی چې دلته طالبان دی و وخت سلامونی ولا وزن ډیر خلک نور رقمونی ول د وسکټونه په کور کې د شانم راوړل
او کار په جنګ تهدید سره مخ شوی استي
او یو دفعه تهدید سوې ما چې په کور ته ماته ویل دروازه مو ټاکلو ټاکلو چا وزن کړه پولیسو ویل وای مخ خو نه رانی نو څوک ولای د تک زنی مګ تا غدا مګ آماده بش په بام کې تلړه سره کته سره دروازه وکړم چې دروازه وځه کرمزه بولا چې دلته څنګه کې خود لوي شو نه خوري مرتل مل سعید در خمی مل بلغت مار کړ د سړی اولې د مسالې وخت به تم دفعه دې کړ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو، د دې د خبرونه ورستۍ شیبو ته را رسیدلې یو. زه احمد تکلبه یو ځل بیا د اتوبجو په خبرونه کې تاسو ته حاضر شم.